درنو او قدر من اوریدم کو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم نن یک شنبه د مریض ديار لسوي یو نیوی د میزان دوهمه او د 2012 میلادي کال د سپتمبر دروشتمه ده د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د افغانستان او چین د موافقو د اطلاعات او فرهنګ د وزیر د استیزا کولو پر سر په ولسی جرګه کې د ناندریو په درو کلونو که اتیافی صدافانانو تا ده انترنیتی خدماتو او دین نورو موضوعاتو راپرو نلرو خول لمرای ده دیسات خبرو نواوری. چین او افغانستان ده اقتصادی سیاسی او امنیتی همکاریو دری سندونه لاستی کلل. ده پاکستان ده مرکزی حکومت ده کابینه یو غری، د اسلام ضد فلم د جوړونکي د وژلو لپاره $100,000 جایزه اعلان کړه او په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشه له خپلو مرکزونو وشړل. د خبرونو تفصیل. چین او افغانستان پرون د اقتصادي، امنیتي او سیاسي همکاریو درې سندونه لاستیک کړل. د چین 50 کسیز حیات تیر ماشام په کابل کې لافان ولس مشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره په کتنه کې پر ځینو نورو مسایلو هم خبري وکړي. افغان ولس مشر حامد کرزی له چینایي پلاوی سره په کتنه کې وویل افغانستان له گاونډیو هیوادونو په تیر بیا چین سره د غشتلو اړیکو هیله مند دی. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپور کې اوري. د بخښنې نړیواله مؤسسه د افغانستان د برخې مسؤولې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمنه ده. میرمن حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
د ښځو په باندې تاوتریخوالی نور هم زیات شوی ده او موږ سره داسې اسناد موجود دي. دولس په کال کې د خشونت خوالی آمار د نور ولایتونو هم په افغانستان کې تقریبا زیاتی دیده.
حوریه مصدق د تاوتریخوالی د له منځه وړلو د قانون پر تطبیق ټینګار وکاوه. تر دې مخکې ملګرو ملتو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو د قانون پر نه تطبیق اندېښنه څرګنده کړې وه. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د دې قانون د تطبیق په برخه کې پرمختګونه ډېر لږ دي. په کندهار کې د وروستۍ ترافیکي پیښې د قربانیانو خپلوانو د کندهار له چارواکو وغوښتل چې د احمد شاه ابدالي په نامه ترانسپورتي شرکت منع کړي. تېره اونۍ د کندهار کابل پر لویه لار د احمد شاه ابدالي د یوه مسافر وړونکي بس او یوه ټریلر په ټکر کې 350 تنه مسافر مړه شول چې ډیری ښځې او ماشومان ول. په وژل شوو کې 15 تنه د کندهار خبریالان هم شامل ول. د کندهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي د پیښې د قربانیانو خپلوانو پرون د کندهار له والي سره په کتنه کې د دې شرکت د بندیدو غوښتنه وکړه. دوی وویل که چیرې په ولایت کې څوک غوښتنه د دوی ونه مني دوی به ولسمشر او ملي شورا ته مراجعه وکړي. د شرکت مسؤلان وایي په وروستۍ پیښه کې ملامتي د دوی نه وه. سیمیاو نړۍ خبرونه. د پاکستان د حکومت یو وزیر په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړونکي د وژنې په بدل کې د $100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جایزه اعلان کړه. د ریل ګاډي مرکزي وزیر غلام احمد بلاور پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل دا تیار دی چې دغه اندازه پیسې له خپل جیبه ورکړي. د طالبانو او القاعده ډلې غړیو ته هم بلنه ورکړه چې د ده په خبره په دې غور عمل کې برخه واخلي. په شخصي ډول په امریکا کې جوړ شوي یوه فلم چې ویل کېږي د اسلام تر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی په وروستیو ورځو کې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وپارول. د امریکا مشرانو جرګې پرون د عراق او پاکستان لپاره نوي سفیران تایید کړل. مشرانو جرګې د رایو په اتفاق رابرټ بی کرافت د عراق او ریچارډ اولسون د پاکستان لپاره د نویو سفیرانو په توګه تایید کړل. دواړه تجربه کار ډیپلوماټان دي چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي وو. په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشه له خپلو مرکزونو ایستلي او پرون وختي د بنغازي په شخړه کې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول د ملیشو نور مرکزونه ونیول. په دې ښار کې د سختریزو ملیشو په وړاندې وروسته تر هغه پاڅون وشو چې په لسګونو زرو کسانو د جمعې په ورځ د ملیشو د واک پر خلاف د اعتراض لپاره کوڅو او واټونو ته په مظاهره راووتل. د انصار الشریعه په نامه د سختریزي ډلې غړي وروسته تر هغه له سیمې پښې سپکې کړې چې سلګونو اعتراض کوونکو د دوی پر ودانۍ یرغل وکړ او اور یې ور واچاو. د یاغیانو تر مشه لاندې د سوریې د آزاد پوز مشان وی دوی د خپل قماندې مرکز له ترکیې څخه سوریې ته لیږدولی دی. د سوریې د آزاد پوز مشر ریاس الاسد رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو کې ویلي، د دې ځواک د قماندې مرکز د سوریې آزادو شویو سیمو ته وروسته له هغه ولیږل شو چې له کنډکونو او لیواګانو سره داسې پلان تنظیم شو چې د دغو سیمو امن وساتي. خبرونه مو له آزادی رادیو څخه واوریدل. د دې خبری مجلې په دوام کې به واوري. افغانستان ته د چین 50 کسیز پلاوی سفر کړی. د دې پلاوی او افغان چارواکو د موافقو حال درکو. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پر هغو وکیلانو انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو او کلتور د وزیر له استهزا کولو پښې په انه شوي.
د خلکو استازو چې د امضا کوي، آیا د پوهیږي چې دا امضا څه معنا لري او که همدارنګه دا نه پوهیږي او امضا کوي، بیا دوه درې ورځ وروسته خپل امضا بېرته اخلي؟
د مخابراتو وزارت وایي په درو کلونو کې به 80% افغانانو ته انټرنیټي خدمات ورسوي. ولسی جرګه وایي حکومت باید په غزنی کې پر درو د وینجلې د وهلو قضیه تعقیب کړي. د سولې په اړه په کندهار کې د یوې غونډې برخوالو د جګړې د بندولو لپاره د میندو د مرستې غوښتنه وکړه.
موږ و ټول مندو ته دا پیغام لرو چې خپل اولادونه د دغه لارې څخه راوګرځي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نړۍ په ورسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. و بجې او و دقیقې شوې، تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. د چین 50 کسیز هیئت پرون په کابل کې له افغان دولت سره د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی له چینایي پلاوی سره په کتنه کې وویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له چین سره د غښتلو اړیکو هیله لري. چین په افغانستان کې پر ځینو مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کړې ده. په دې اړه صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
چین او افغانستان پرون درې سندونه لاسلیک کړل چې یو د افغانستان او چین د ګډې اعلامیې، دوه نور د امنیتی او اقتصادي همکاریو په اړه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال فرامر استمانه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هیئت له افغان لوري سره په خبرو کې د چین او افغانستان د دوامدار اقتصادي او امنیتی همکاریو پر مسلې هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر حمید کرزی د چین له دې 50 کسیز هیئت سره په ارګمانی کې وکتل او په خپل سرګندونو کې د افغانستان امن د سیمې د هیوادونو په همکاري پورې تړلې وباله. د افغانستان او چین د ګډې ستراتیژیکې اعلامیې د تطبیق تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جاوید لودین او په افغانستان کې د چین د سفیر زوفی هنګ ترمنځ لاسلیک شو. د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیې کې راغلي چې د څه باندې $2 میلیون په ارزښت د تخنیکی او اقتصادي همکاریو تړون د سوداګرۍ د وزیر انوارالحق هادي او د چین د سوداګرۍ وزارت د مرستیال چی هنګ تونګوی ترمنځ لاسلیک شو. دغه راز دریم سند چې دواړو لوریو لاسلیک کړی د افغان پولیسو د تجهیز او روزنې په باب دی. ولسمشر کرزی ویلي افغانستان له چین سره پراخې او ژورې اړیکې غواړي. په داسې حال کې چې د 2013 میلادي کال تر پایه له افغانستان اکثریت بهرني ځواکونه وځي، ویل کېږي سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. چین په افغانستان کې پر ځینو سترو اقتصادي پروژو پانګونه کړې ده. له دې جملې د لوګر د مس عینک کان تړون هم یوې چینایي کمپنۍ لاسلیک کړی چې چارې روانې دي. ولسمشر حمید کرزی د غبرګول یا جوزا پر ولسمه چین ته سفر درلود. هلته د چین د بهرنۍ اړیکو په پوهنتون کې په وینا کې وویل چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک سندونه د نورو هیوادونو په زیان نه دي. ولسمشر کرزی هغه وخت هم چین مهم هیواد بللی و چې د په باور کولی سي پاکستان د توهڅوي سول ټوریزم سره د زړه له اخلاصه مبارزه وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د جرګې پر هغو غړیو انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر پر استهزاء پښیمانه شوي دي. د جرګې د غړیو ویل یو ورځ د یو وزیر د استهزاء تصمیم نیول او بل ورځ پرې پښیمانه کېدل د ولسی جرګې حیثیت ته زیان رسوي. تېره اونۍ د ولسی جرګې یو شمېر غړیو پریکړه کړې وه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د استهزاء شي. په دې اړه نور تفصیل له خان محمد سین څخه.
د ولسی جرګې سبان د شپېته غړو چې تېره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم استیزا غوښتې وه، کابو نیمایي له خپل تصمیمه وګرځېدل. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل هغوی چې تېره ورځ یې د ډاکټر سید مخدوم رحیم د استیزا غوښتنه کړې او نن پښیمانه شوي، باید د پښیمانۍ دلایل وړاندې کړي. تېره اونۍ د ولسی جرګې سبان د شپېته غړو په رسمي فورمو کې له اداري پلاوي غوښتي وو چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د استیزا شي. د ښاغلي رحیم د استیزا دلایل دا وو چې دا وزارت نه دی توانېدلی چې په 2013 میلادي کال کې غزنه د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه نړیوالو ته آماده کړي. بل دا چې ښاغلي رحیم د روژې په میاشت کې د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې د یو کنسرت ګډونوالو، او دریم دلیل دا چې د مزار شریف په ښار کې د ایرانی ډیپلوماټانو په نامه د یو تاریخي واټ له نومونې بې خبري خودلې ده. په پام کې و چې ولسی جرګه د شنبې په ورځ د ښاغلي رحیم استیزا ترسره کړي، خو ځینې استیزا غوښتونکي د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې له خپل تصمیمه اوښتي وو. د جرګې منشي فرهاد عظیمي د استیزا غوښتونکو د پښیمانۍ دلیل چې په رسمي توګه ورسپارل شوی و داسې ولوست: موږ یو شمېر وکیلانو چې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر د استیزا لپاره مو لاسلیکونه کړي وو، د یو لټ څېړنو او معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته مو پریکړه وکړه چې له یاد وزیر سره دی ټولې مسئلې شریکې شي، خو په وروستیو شرایطو کې د ستونزو حل لپاره باید یو له بل سره همکاري وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې ځینې غړي له خپلو پریکړو اوړي، بلکې له دې مخکې هم یو ورځ یو وزیر سلب اعتماد کړی او په بله ورځ یې د تایید رای ورکړی دی.
د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشردوست وایي په بیا بیا یې له جرګې غوښتنه کړې چې د هغو ادعاو په اړه څېړنې وکړي چې ګنې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې او یا هم نور امتیازات اخلي. دا چې ولې ځینې وکیلان د اطلاعاتو او کلتور د وزیر د استیزا کولو له پریکړې بیرته لاس په سر شوي، ښاغلي بشردوست وویل نه پوهېږي چې دلته کومه معامله شوې او که نه ده شوې. ښاغلي بشردوست په دې اړه احمد زبیر شمن ته وویل:
لبات مرغز طرف زای چې موږ ګورو د افغانستان د خلکو استازو په ولسی جرګې کې د استیزا په ځای په افتضاح لاس وهلي دي. داس حالت روان ده چې هېڅ نه پوهېږو چې څه کېږي دلته، معامله ده که نه ده. یو د خلکو استازو چې خپل امضا کوي، آیا دا پوهېږي چې دا امضا څه معنا لري؟ او که همدارنګه دا نه پوهېږي او امضا کوي، بیا دوه درې ورځ وروسته خپل امضا بېرته اخلي.
ډاکټر صاحب، ځینو وکیلانو نورو وکیلانو هم دغه شکایت درلود چې ځینې شکونه لا زیاتېږي چې ګواکې وکیلان معامله کوي، پیسې اخلي یا هم ځینې وعدې ترلاسه کوي. ستاسو له نظره، تاسو په ولسی جرګې کې یاستئ، آیا دا واقعیت لري؟
ولسی خپل حیثیت کاملا بلاس ورکړی دي. لس ورځې د مخه یا شل ورځې د مخه دوی یو وزیر استیزا کوي، د عدم باور نه ورکوي. بیا لس ورځې یا شل ورځې وروسته دا همدا وزیر هغه ته په یو بل وزارت کې د باور رای ورکوي. داسې داده چې دا ځینې نومان راغلي وو، دوی ته وکیل صاحبانو د باور رای ورکړ. خدای شهید ده چې زه قسم خورم چې هېڅ یو دقیق د دوی بیوګرافي، د دوی سوانې، د دوی د ژوند لیک نه دي لوستلی. ځینې وکیلانو په خپله په ولسی جرګې کې علنان واضح په مایک کې وایي چې ځینې وکیلانو ډالر اخیستلی دي، په کانتلاتل کې دوی ډالر اخیستلی دي.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست وو چې د ولسی جرګې په د ځینو غړیو له لوري د اطلاعاتو او کلتور د وزیر د نه استیزا کولو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه تاسې اوریدله. اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. چین او افغانستان پرون د اقتصادي امنیتي او سیاسي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیواله موسسه د افغانستان د برخې مسؤوله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمنه ده. په کندهار کې د ورستې ترافیکي پیښې د قربانیانو خپلوانو د کندهار له چارواکو وغوښتل چې د احمد شاه ابدالي په نامه ترانسپورتي شرکت منع کړي. د پاکستان د حکومت یو وزیر په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړونکي د وژنې په بدل کې د یو لک امریکایي ډالرو په ارزښت جایزه اعلان کړه. د امریکا مشرانو جرګې پرون د عراق او پاکستان لپاره نوي سفیران تایید کړل. په لیبیا کې مظاهره چانو جهادي ملیشیا لخپلو مرکزونو ایستلی او پرون وختي د بنی غازی په شخړه کې چې په نتیجه کې لشتر لشه لاس کسان ووژل شول د ملیشیا او نور مرکزونو ونیول. تاسیز مشخله ازادي رادیو څخه خبرې په کندهار کې پروند میرمنو لخوا د سولې پرتبات په یو جوړ شوی غونډه کې ل میندو څخه وغوښتل شو چې د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي. دا چې څه ډول مرسته ل میندو څخه غوښتل شوی په دیاړه ل کندهار څخه څو شیبي ورسته راپور لرو. خو اوس په جناقه علي کوزي درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نړیوال عمومي بخنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي په اړه یو راپور خپور کړی او په غزنی ولایت کې د یوې شپږ کلنې نجلۍ د درو وهلو مسلې په کې بیان کړی او څرګندې ده. د دې سازمان په وینا په درو وهل کې په عام محضر کې وي او که په بل ځای کې ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي او حقارت سزا ده او د ښځو پر ضد تاوتریخوالي او شخړې په افغانستان کې یو ستره ناروغي ده. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې یو سیمیز ملا یو شپاړس کلنه جنۍ په دې ګنا په درو وهله چې د هغه په وینا له یو هلک سره ناروا اړیکې درلودل. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان زیاتوي دریو ملایانو د سپتمبر په شپاړسمه فتوا صادره کړې و چې دا جنۍ دي سل دوری وهل شي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ښکاره ثبوت دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د افغانستان ولسی جرګې د مسلې څرنه پیل کړي او هیله ده چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي او ناوړه چلند نور نه حل شوي دوسی هم وڅېړي. خو افغان حکومت د نجیبې په نامه د یوې ځوانې ښځې دوسیه چې د جولای میاشت کې په پروان ولایت کې په غیر قانوني ډول وژل شوې وه هم نه ده حل کړې. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان له افغان حکومت څخه په ټینګه غواړي چې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي د لمنځوړلو قانون دی ژر تر ژره عملي کړي. دا قانون په زور ودونه په ښځو جنسي تیری وهل ټکول او نور شخړې جنایي اعمال بولي. دا قانون د 2009 کال اگست میاشت کې توشیح شوی خو تر اوسه په بشپړ ډول نه عملي کیږي. جینز اسلامک افیرس پرونی په وروستۍ ګڼه کې په شانګهای سازمان کې د اسلامي هیوادونو د غړیتوب او اغیز په اړه یو اوږد تحلیلي مضمون لیکلی او په یوه برخه کې لیکي د شانګهای سازمان د نړۍ تر ټولو ستر سازمان دی. شاوخوا 1.5 میلیونه او 1.5 کیلومتره مربع ساحه نیولې او 1.5 میلیارد نفوس پکې راټول شوی دی. د دې سازمان ټول هیوادونه زیات شمېر مسلمانان لري او په خاص ډول د مرکزی آسیا څلور جمهوریتونه قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان د شوروي اتحاد له اشغال مخکې او وروسته وختونو کې په زړه پورې اسلامي فرهنګ لري. چین او روسیه هم په همدې ډول زیات شمېر مسلمانان لري خو د دې سازمان د چارو واګې د پیکینګ او مسکو په لاس کې دي او دوی له اسلامي تروریزم څخه سخت اندېښمن دي. خبرونه لیکي مسکو او د مرکزی آسیا حکومتونه افغان حکومت ته زیات مرستو ورکولو ته لیواله دي خو چین نه غواړي له طالبانو سره دښمني وکړي او دا اندېښنه ورسره ده که سبا ورځ هغوی د کومې معاملې پر اساس صحنې ته شي په افغانستان کې د دوی ګټو ته به زیان ورسوي.
په کندهار کې پروند میرمنو لخوا د سولې په اړه په یو جوړ شوی غونډه کې چارواکو وویل چې هر مور دی خپل سوی، هر خور دی خپل ورور او هر میرمن دی خپل خاوند له جګړې راوګرځوي. محمد صادق رشتینی له کندهار په ډیړه راپور استولې.
د سولې په ارتباط ته میرمنو لخوا په دغه جوړ شوی غونډه کې چارواکو او یو شمېر میرمنو په خبرو کې لشکیلو غاړو د جګړې د درول غوښتنه وکړه. دوی په افغانستان کې روان حالت ورور وژنه وبلله او له مخالفینو یې وغوښتل چې د افغان دولت لخوا د سولې د اعلان سوي پروسې سره یو ځای شي. د کندهار والی ډاکټر تریالی وسا په دې اړه وویل چې هر مور د خپل زوی، هر خور د خپل ورور او هر میرمن د خپل خاوند له جګړې ورانکاری او نا قانون کړونو راوګرځوي او په سوله کې دی ژوند کول او توه حڅوي.
زموږ دې باور لرم چې مندي خو زموږ حتی یو ځل هم شپه سمه توګه سره ووایي چې زوی یې د ورورځنې لاس واخله او د ټولنې د نورو خلکو په شان عادي او په سوله کې ژوند وکړه، نو یوه لویه کتله به له دې فساد څخه خلاص شي.
په غونډه کې یو شمېر میرمن وویل چې ښکېلې غاړې باید د اسلامي، انساني او بشري احساس له مخې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. شاهدي حسین او پروین د ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولنه کې د میرمنو ژوند په نارینه وو پورې تړلی وباله. د دوی په خبره که یو نارینه په جګړه کې خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو د یوې بشپړې کورنۍ د تباه کېدو معنی لري.
موږ و ټولو مندو ته دا پیغام لرو چې خپل اولادونه د دغه لارې څخه را وګرځي. دا لار چې ده، دا خو د جنگ لاره ده، دا د تباهي لاره ده. یعنی هر اولاد، هر زوی د مور په قول کوي او که چیرې دی ده، نو په کوم صورت کې را ګرځېدای سي؟ په هغه صورت کې چې فامیل، کورنۍ، مور او پلار ودی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي.
د میرمنو لخوا د سولې په ارتباط ته دې غونډې په پای کې یو پرېکړه لیکم خپور شو چې پکښې د جګړې د درولو مخالفینو ته د ضمانت په توګه د شرایطو پر برابرولو ټینګار شوی و.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي افغان دولت باید په غزنی کې په درود وینچلې پر وحل کېدو چې په خلو پاتې نشي. راپورونه وایي په ورستیو کې لې وحلک سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د دینی مشانو په لارښوونه وینچلې په عام محضر کې په درو وحلې ده او هلک په مالی جریمه محکوم کړی دی. په دې اړه صالح محمد صالح نور جزئیات تراوروي.
د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په غزنی کې په درو د یوې ځوان نجلۍ د وهلو عاملین قانوني تعقیب کړي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د غیر مسؤولو کسانو لخوا محاکمې ورته د منلو وړ نه دي. د وی په غزنی کې ځینې کسان چې پخوانی فکرونه لري ولړیږي یو نجلۍ په درو وهي چې لا معلومه نه ده د نجلۍ دا جرم کړی او کنه. افغان حکومت باید غلی پاتې نه سي. هغه کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري چې دا عملیه کړی دی. له غزنی څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې په وروستیو کې یوه ځوان نجلۍ د جاغوري ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا د روحانیونو په لارښوونه له یوه هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو درلودلو په تور په درو وهل سوې ده. راپورونه وایي چې هلک د 30,000 افغانیو جریمې په ورکړې محکوم سوی او نجلۍ په لسګونو درو وهل سوې ده. د جاغوري دې پېښې د بشري حقونو د ځینو مدافعانو اندېښنې هم پارولې دي. د ښځو د حقونو ملاتړو د یوه صحرایي محکمه بللې ده. د روان مریض کال په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په پروان کې په ډزو د یوې ښځې د وژلو راپورونه ورکړل سول. د پروان چارواکو ویل طالبانو دغه ښځه په شینور ولسوالۍ کې له یوه کس سره د نامشروع اړیکو درلودلو په تور په محضر کې په ډزو وژلې ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د هیواد 80% خلک انټرنیټي خدمات ترلاسه کړي. امیرزی سنگین دا خبره پرون روشن مخابراتي شرکت د 3G انټرنیټ د جواز د ورکولو په وخت وکړه. په دې اړه نور حال جمیل ظریف په خپل راپور کې بیانوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په وینا دریم مخابراتي شرکت ته د 3G د جواز په ورکولو سره د 3G د جوازونو د ورکولو لدرکه 15 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړل. د مخابراتو وزیر مرزي سنگین د شنبه په ورځ روشن مخابراتي شرکت ته د 3G انټرنیټي خدمات د جواز ورکولو په وخت کې وویل چې تمه لري تر راتلونکو دوو کلونو پورې د افغانستان 80% خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي.
خدمتونه په ډیر سرعت سره د هیواد ټولو سیمو ته غځیږي. د 3G انټرنیټ نوی په کار پیل کړی او زه فکر کوم دا مهال به په ټول هیواد کې د انټرنیټ کارونکي له 80% تر 90% پورې وي، خو موږ هیله لرو چې د 3G پر اتاک سره به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 80% خلک له انټرنیټ څخه کار واخیستلی شي.
امیدواری مو ایست کې 80% نفوس مو در دو سال آینده تحت پوشش خدمات 3G قرار خواهد گرفت.
هغه وویل چې دریم مخابراتي شرکت ته د 3G انټرنیټ جواز په ورکولو سره به په ډیر شمیر سیمو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. دغه وزارت مخکې تر دې د اتصالاتو او MTN مخابراتي شرکتونو ته هم د 3G انټرنیټ جوازونه ورکړي وو. په داسې حال کې چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنټ د پراختیا او له دې امله د عوایدو د ډېرېدو په هکله خبرې کوي، خو لا هم ډېر شمېر خلک د انټرنټ د ټیټ کیفیت له امله شکایت کوي.
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک اټکل کوي چې اسرائیل به په تدریجي ډول د ګواښونو له حد څخه پښه واړوي او پر ایران به برید وکړي. صالح محمد صالح د روټرز خبري اژانس د راپور جزئیات په دې اړه اوروي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري یوه خبري کانفرنس ته وویل کچېرې د اسرائیل يهودي هواد داسې یو اقدام وکړي ویجاړ بسي. کله چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د حملې د ګواښ په اړه له جعفري څخه پوښتنه وسوه، د په ځواب کې وویل د دې ګواښونه ثابتوي چې له اسلام او د ایران له پاسداران انقلاب ځواک سره یې دښمني جدي ده او کرار کرار به دغه دښمني او خصومت په فزیکي شخړه واوړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه، موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د کوم برید په صورت کې خپل دفاعي ځواک زیات کړو. موږ په لوړ دفاعي توان سره خپله او د هغو هیوادونو دفاع کولای سو چې زموږ مرستې ته اړ دي. د جعفری له خوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلي مشرانو د ایران په وړاندې خپلې څرګندونې زیاتې کړې دي. د پخپلو خبرو کې ویلي اسرائیل هڅه کوي د ایران په وړاندې جګړه وکړي، خو څرګندنه ده چې کله اسرائیل په 1981 میلادي کال کې د عراق پر اټومي ریاکټور بمباري کړې وه. دغه راز یې په 2001 میلادي کال کې ورته برید پر سوریه وکړ او ګواښ یې کړی کچېرې ډیپلوماتیکي هڅې ونه توانېدې ایران له اټومي فعالیت څخه راوګرځوي پر ایران به دغسې حمله کوي. ګومان کیږي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولید لپاره استفاده کوي، خو ایران وایي دغه پروګرام یې سوله ییز هدف لري. ایران ګواښ کړی کچېرې ور باندې برید وسو شایي په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر پوځي اډو حمله وکړي.
د ژوند رنگونه
مجيب الرحمن ترجمانیم.
کدار توی چی تسوالی وقت لچی ترجمان سی؟
نو دا خوار چوک زن تا یو هدف لری، خو بعض خلق دیسی دی اقتصادی مشکلات و لنظر زیو ترجمانی کهی، خو دی ما خپلا کلش ترجمانی تا لارم نو دی ما هدف داو سی دوی یو پالیسی لری سی دو کالابات دوی امیگریشن ویزا ور کهی، نو بیمی قفتل سی مستری آل تا واخلا مزک دوی امیگریشن ویزا ور کهی، نو پا دغا اساس ما ترجمانی وکر.
چنگ آیا کمخ دا سوی چی ترجمانی غلط کلی بیاد یا وقت دی کمخ لاملا یا مغا وقت
غلطی
پویږي تاسو غلطه ترجمه وکړه؟
نه نو هغه څه پویږي، هغه څه په دونه پیدا ترجمه لري چې تاسو سره نیو په دونه نه پویږي، خو بیا هم موږ ته ډیره هڅه کوشش کوو خو هدف رسیږي. یو لغت باندې مشکل منځ نه راځي، مثلا د حالت یو لغت سړی نه پاتې شي ولته خبره ګډه وړي سي، مثلا سی یو لغت سړی نه که ختم سي بیا په اشاره باندې پوکولای شو نفر مقابل سره.
د سی یو یو وخت کله افغانستان غونډې چې ولایتو کې اکثرا امن نسته، ترجمانانو زون اکثرا په خطر کې، تاسو څنګه کوم وخت له خطر سره مخ شوی یاست؟
دغه څه خطر خو ما کله نه احساس کړی، خاص فقط د انتخاباتو په وخت کې یو دفعه موږ غته تلیو موسی لوګر ولسوالۍ ته، نو د شپې یو بجه و کمپ نه لاړو، غلطی کمین ونیو، بیا په جریان د کمین کې موږ یو ساعت تیر کې یو ساعت وروسته هغه دی یو ویدو په خیو خطا سو، هغه د موټر الارم یو هغه غږ ډیر جګی او بیا غرونو کې ډیر انعکاس کوي، نو د مشر قومندان ورته په قار زوی د منګ ټول کمین دی وران کې بیرته راغلو. نو هغه وخت کې د ما اول زل وسې دغه یو میشن ته منګ تلیو.
کله تاسې بهرنیانو سره ګرځې ترجمه کوي کنه؟ هغه ته کوم شی د افغانستان ډیر جالب ښکاري؟
بعضې داسې کنه چې ارڅ ورته ډیر جالب جالب ښکاري. منګ یو ورځ مسیو تلو په دالار کې خټینی کوزې سي ورته وایي د طبخي شینکی دغه شیانو سره به دوه ډیر علاقه وسه، دا ډیر یا تاریخي شی دوی ته ښکاره کېدل، دوی به دا اخیستل. یا مثلا دا تورې به هلته زینتي تورې او دا بعض شیان به ولدا به دوی اخیستل، ګلدان نه قیلون به اخیسته. دغه شیان دوی ډیر خوښېدل سي به دوی تحفه کول امریکا ته به ځان سره وړل.
دا شینکای تاسو ویل او مانګای دا مصر خمو ته ترجمه کول آیا دي ته لغت خو
نه خو دا به موږ دغه ورته ترجمه کوو، دا له خټو جوړ کړی دی او دا د افغانستان دی یو د عناناتو نه دا او سابقه خلګو هم دغه کې استفاده کول دینه. خو به مور سره ډیر علاقه پیدا سوسی، دا به ډیر سابقه لري نو خو به بیا دا اخیسته.
او ډیر مننه تاسو نه.
مننه تاسو نه.
دا و دا ازادي رادیو د نن سهار د لمړی خبری مجله دا د بل خبری مجله جاوید